اوریدونکو ستړي مشي دا مشاله ډیو دا زم تاسو کوربا اسره لمومند تاسو زمنګا ځانګړو خبرونه ته وګه استې لا همنګا ادیتا نه یو راغلی او په دې غړي کې تاسو با واوري د شاعر او لیکوال عبدالرحیم مجذوب د جون او د غوی د کار په اړه باندې
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوردونکو عبدالرحیم مجذوب په پښتو ادب کې د رومانوي تصوف نمائنده شاعر دی. هغه د وخت په لحاظ د پښتو ادب د پخوانی دورې اختتام او د نوې دورې د پیل په کتار کې ولاړ دی. د پراخې مطالعې او ژور مشاهدې له برکته ځانګړی اسلوب لري. غزل او نظم دواړه یې د لوړ معیار لیکلي دي. په شاعرۍ سربېره یې په ګڼ شمېر کې لنډې کیسې، مضمونونه، کالمونه او مقالې هم لیکلې دي چې د هغه وخت په مشهورو مجلو او رسپانو کې چاپ دي. نور تفصیل د اسلام آباد از مخ خبريال لاشت خټک په دې راپور کې راکوي.
عبدالرحیم مجذوب د پښتو په هغه سو شاعرانو کې شمارل کیږي چې د ادب په خوانی دورې یعنی کلاسیک د ختمېدو او د نوې دورې د پیریدو اعلان کوي. عبدالرحیم مجذوب د نظم د شاعر په حیث مشهور دی، خو هغه ډېر د لوړې شاوی غزل هم لیکلې دی او خو پرمان نثر یې هم لیکلې دی چې د لنډو کیسو مضمونونو نه علاوه په تصوف او مذهبونو د هغوی لیکنې ثبوت دي. عبدالرحیم مجذوب په 14 جنوري کال 1915 کې د مروتو پنار صاحب داد مدد خیل کې د عبدالکریم خان کره زیږیدلې وو. لومړی زده کړې په خپل کور کې او د یو هندو استاد نه کړې وې. د یو ځایي عالم مولانا علم شاه لنګر خیل نه د فرسای او مذهبي زده کړې کړې وې. تر لسمه پر لومړی زده کړې د خپل کلی او پنورنګ کې کړې وې او بیا یې په بنو او اسماعیل خان کې هم په پونځایو کې زده کړې کړې وې. ویل کېږي چې د خپل ملګرو او مشهورو لیکوالانو پروفیسر رحمت الله درد او پروفیسر توکیم الحق کاکا خیل په وینا یې پښتو شاعري پیل کړه. حالانکه ډېرې مینې د فارسی ژبې سره وه او د محصلۍ په دوره کې به خپل همصنفیانو ته د فارسی درس هم ورکولو. د شاعرۍ بقاعده پیل یې په کال 1950 کې وکړو. د عبدالرحیم مجذوب په فن او شخصیت ډېر لږ کار شوی دی. په بچا خان پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر د مجذوب د شاعرۍ تنقیدي جایزه په نوم یو کتاب لیکلی دی او د هغه کلیات یې هم مرتب کړي دي. ډاکټر محب وزیر مشال رادیو ته وویل چې د موضوع په لحاظ د عبدالرحیم مجذوب نظمونه په بیلابیلو برخو ویشل کېدای شي چې هغه نوې تجربه پکې کړی دی.
د مجذوب صاحب د نظم مونږ ته دوا اړخونه په نظر راځي په موضوعي حواله سره یا موضوعاتي حواله سره. نو یو د ټولنیز ژوند ژواک د مجذوب صاحب اپروچ او بل د تصوف طرف ته د مجذوب صاحب روشان او دا دواړه سیزونه د دوی په نظمونو کې موجود دي. په لومبي مجموعه چې کوم لومبنۍ مجموعه ده د زیړ ګلونه او لالو کوتي لال دا دوه لومبنۍ چې کوم د دوی مجموعه دي. په دې دواړو کې د دوی موضوع د سماجي انقلاب یا د خواریکفو ژوند ژواک د هغوی مسلې ستونزې د پښتنو ستونزې په دې حواله سره دی. خو دې دواړو مجموع کې د دوی انداز چې کوم دی هغه ته به زه داسې وایم چې رومانی انقلابیت دلته د دوی سره رومانی انقلابیت موجود دی. وروستۍ یوه مجموعه چې دارالافهام ده او ورسره بیا نوره چې کومه پاتې وروستو شاعري وه چې کومه په کلیات کې چاپ شوې ده په دې کې د دوی سره رومانی تصوف دی. نو دواړو انداز کې لکه یو طرف ته رومانی انقلابیت بل طرف ته رومانی تصوف دا د دوی سره پر نظمونو کې ډېر کارا بریخي. څو ورځې د مایتالوجي خبره ده نو ظاهره خبره ده اکثر خلک د دوی د یونانی مایتالوجي جی ذکر کوي خو زه دا وایم چې دوی میت ډېر جهتونه لري لکه یونانی خو دې په دې کې شک نشته د هغې میتالوجي نه یې ډېر اثر اخیستی دی او هغه یې په خپلو نظمونو کې ځای په ځای کارولی دی خو مذهبي چې کوم میت دی نو هغه هم د دوی په نظمونو کې ډېر زیات په نظر راځي او د دې سره سره پښتني چې کوم توهمات انداز چې موږ اخلو نو هغه سیزونو ته هم د پاملرنه کړې ده یعنی درې واړه چې مذهبي یونانی او پښتني مېد چې کوم دی لکه مثلا موږ یو سندره اورېدلې وه پښتني چې بیرا وا او بیرا لاندې بیا بیرا فقیر زبولا او هغه ورته چې فقیر او رب بیرا ما زبوا موږ مورې ژوند دي خر کړیو هغه کیسه د نظم کړې ده د کیکر خیسته ونه په نوم باندې او بیا دوی د خپل زما زړای نیا وا دا ډېر مشهور نظم دی نو هغه کې دا ذکر دی ټول کوي چې ګنې ماته دا مېد چې کوم دی دا په خانه سره کیسه دا به ماته نیا کولې او هغه بیا د وروستو نظم کړی هم دی ځای په ځای د هغې نه یې کار اخیستی دی نو د مجذوب صاحب څو پورې چې د مجذوب صاحب د نظم مقام دی نو هغه مقام ډېر لوړ دی زه دا وایم چې پښتو شاعرۍ کې د 1900 نه یا دیرش نه رانیولې تر د 1900 اویا پورې چې کوم نظمګو شاعران په هغې کې قاصد رسول رسا فضل حق شاهدا غنی خان اشرف مفتون حمزه شینواری اجمل خټک کلندر مومند او مجذوب دا څو کسان زه ډېر په وسوک سره او ډېر په داوا سره یادولای شم چې په دې څو کسانو کې عبدالرحیم مجذوب هم شامل دی او د دوی نظم په هیڅ صورت د غنی خان او د اجمل خټک نه په کم لیول کې نه دی بلکې دا به هم وایم چې د ځینو کسانو سره موضوعات یا ورایټیز چې کوم دي هغه به دومره نه وي څومره چې د مجذوب سره په نظم کې کومه ورایټي موجوده ده
عبدالرحیم مجذوب په کال 1953 کې په اسلامي کالج پېښور کې داخل شو او په کال 1955 کې د اسلامي کالج نه څوارلسم کولو نه پس یې د پېښور پوهنتون نه د قانون ډیګري ترلاسه کړه په پېښور کې د زده کړو په وخت یې د هغه وخت نورو لیکوالانو لکه ډاکټر اسرار صاحبزاده ادریس کلندر مومند امیر حمزه خان شنواری دوست محمد خان کامل اجمل خټک میر مهدی شاه ډاکټر اعظم اعظم او نورو سره دوستانه اړیکې جوړې شوې د پښتو ژبې استاد او لیکوال پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د نظم شاعر ګڼل کیږي او شاعرانه تعالی په غزل کې کړی دا
عبدالرحیم مجذوب د پښتو شاعرۍ یو لوی نام ده په خصوصي توګه د نظم او د خپل رومانی اسلوب له کبله یو ځانګړتیا لري تر اوسه پورې د دوه د شاعرۍ ګڼې ټولګې مخې ته راغلي دي د شاعرۍ کلیات هم چاپ دی چې ډاکټر محب وزیر ترتیب کړی دی د نظم نه علاوه په نثر کې هم د قدر وړ کار کړی دی د مختلفو شاعرانو په شعري مجموعه ځینې ګټورې سریزې هم لیکلې دي د مروتو کسرونو او د نور مظهرونو د نثر چاپ کتابونه دي د مجذوب صاحب اصلي میدان د شاعرۍ دی او هغه هم یوه داسې شاعري چې په زړونو کې لارې وباسي انداز رومانی دی هر څوک دې په بنیادی توګه د نظم شاعر دی چې خپل مافي ضمیر پکې په خلاص ډول بیانوي خو سره دې چې غزل لیکي نو هغه هم د اوچت معیار لیکي او یو دوالاري شاعرانه تعالی یعنی ځان ستاینه یو رواج او دستور دی کلندر صاحب یو وخت دا ځان ستاینه کړی وا یار کلندر ته دعاګانې کا اوس غنی پښتو کې غزل چرته دی حمزه بابا چې د غزل یو د اول رلا او په ادبی دنیا کې د غزل پلار منل کیږي هغه در د عمل په توګه خپل خیال داسې ښکارا کو لا خو تخیل د حمزه تت نه دی سو کوئی پښتو کې غزل چرته دی عبدالرحیم مجذوب هم په دې علمی او ادبی منډه کې نه رستو شو او نه غلې پاتې شو وای کلندر چې غزل چرته دا خوای مجذوب ته غزل پاته دا دنه مونږ د اندازې لګولې شو چې نظم سره سره مجذوب صاحب په غزل لیکلو هم پوره قبول لري ګنې د نظم شاعران اکثر د غزل لیکلو نه ډډه کوي او زیاتې مخالفت هم کوي دي ولی مجذوب د ادب د دواړو صنفونو سره انصاف کوي دي دلته یو څو نمونې د مثال په توګه وړاندې کوم چې زموږ شاعر په خپل داوه کې څومره رښتونه دي چا درته وی چې بلا وډه وځه ما قبر سوزوی ولی پتنگان را سر بیا پا قبر چه پا جوندون به نظر سر خلا اخستو بیر تا زرغونی اغاز پاندشوی دی تا پا قبر کانی دا قبر خلوی سنم پرس بگیسو دا سودایی با کمایی ولی سودا پا قبر تا خوروان شوی پا مجذوب دی خاوری والا ولی ستا انتظار بتر قیامت اکلمشنا پا قبر لاخو می کتلی در تسم ندی تم شگول اخ که ملا تم ندی زکا دی خدای بولم توبه می دا زینی کسی ستا دا بنیادم ندی خکولی چی ما اوی نی مسکا کبی زبا لیوانه یما دوی گرم ندی پوی دی دا مجذوب پا زرگی پوی دی خو خکولی که ولیان ندی نو کم ندی مطلب دا چه دا مجذوب سیب دا غا رنگ هم زان تا سوائی دی چه پا کما استازه و پنکاره غزل لیگه غد استیلو ورد دی حقیقت داده چه دی دا غزل نزکتونو نا هم خبر دی دا مینی او دک زل لری دا غا وجه دا چه غزل که تا غزل پا غرزنگونو دی دا مجذوب سیب غزل دی که نظم دی پار میدان که خپل انفرادیت پا زی ساتل دی
دا مشال را دوبرانو آوردون کو و سوا دا مکو او سندر آورو
شری دغه گل دی واخلا نور مشکوا گل هم دغه گل دی پاسته نور مشکوا گل گل بشری دغه گل دی واخلا وی نور مشکوا گل هم دغه گل دی پاسته نور مشکوا گل هم دغه گل دی پاسته نور مشکوا گل دا نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل دیدن دا گلو غنچنا دا نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل نبا پری موڑشی نبا اتڑی بارونا نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل گل بشری دغه گل دی واخلوی نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل ولاړم نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل گل می پلاس درته ولاړم نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل یم گل واخلا یارو سترا کا جسم وای نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل گل بشری دغه گل دی واخلا وای نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل اخیر هر تر سینه پریوزی نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل سوچ د گل په باغی وای لا سنا نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل گل بشری دغه گل دی واخلا وای نور مشکوا گل گل دی باسته نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل
سندره تاسو اوریده اوس عبدالرحیم مجذوب پاړه خپل راپور ته دوام ورکو شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال اډیو ته وویل چې مجذوب د غزل او نظم دواړو لوی شاعر دی.
دار وخت مجذوب صاحب شاعرانه ځمکه ډیر ښکلي او رنگین غزلونه مراټو کوي، خو زما په نظر د نظمونو فصلی چې دی دا ډیر رنگین او ډیر سمسور او ډیر غوړېدلی دی، نو ځکه په اصطلاح د دوی د غزلونو پر فصل باندې یو څه ناڅه سیوری خور کړی دی. دا ښه نظمونه چې وي د دې یو ښه اثر دا وي چې په ښه نظم کې یو مسلسل خیال داسې شاعر روان کړی وي، دا خیال کله کله د یوې کیسې په رنګ شي، نو مسلسل او منظمې کیسې چې دي دا بیا په ذهنونو کې ښی کینی، یعنی هغه لوستونکي چې یو مسلسل داسې یو نظم نولي چې په هغه کې په هنري انداز باندې په شاعرانه کیفیت باندې یوه کیسه یا کیسې ته ورته داسې انځورګري شوې وي، نو دا د دوی په حافظه کې ښه کینی. مثال د مجذوب صاحب یو نظم دی چې نرسې ته یې لیکلی دی، نو په دې نظم کې د یوه مخلص مین، د یوه ډېر په اصطلاح د یوه لیوني نیمه مخلصانه احساسات دي، دا ډیر په اخلاص باندې بیان شوی دي، نو همدغه بیان د همدغه مخلصانه بیان د همدغه کیسیز غوندې رنګم لري، نو د لوستونکو په ذهن او حافظه کې ښه ځای نیسي، یا داسې یو دوامداره نقش پرېږدي په حافظو کې. زوب صاحب د شاعرۍ کې چې دي دوی په د شاعرانه نظمونو کې په یو ډول داسې رومانتیک عرفان او صوفیانه انداز هم شته، دغه انداز هم ماته خپل ډیر خوند راکوي او کېدای شي نورو لوستونکو باندې به هم ډېر خوږ لګېږي. لکه د دوی یو نظم دی، یوه رنځور حسن یا یوې رنځورې معشوقې ته یې ویلی دی، یوه ګیله یې پکې کړې ده د مینې او د جمال د خالق نه یې ګیله پکې کړې ده. نو دغه شعر دغسې دی، وایي: دا تصویر دې څله پنځولی دی، رنګ دې دومره ژېړ ولې ورکړی دی، ظلم مصوره درنه شوی دی. دا ډېر خوږ نظم دی، خو ما ته اوس په حافظه کې ټول یاد نه دی، نو په دې نظم کې ډېرې ښې کړې دي. په دې نظم کې دا وایي چې تر اخره پورې بیا دا نظم چې جاري ساتي، په دې کې وایي چې تا سره خو د رنګونو کمی نه و، د ګلاب رنګ به دې ورکړی و، د نرګس په رنګ به دې نازولی و. همداسې تر اخره پورې ډېر دغه نظم چې دی ډېر خوږ بیان شوی دی، ډېر خوږ دی، ډېر زړه راښکونکی دی. د مجذوب صاحب یو بل عرفاني او صوفیانه نظم زما هم ډېر خوښ دی چې هغه هم د مینې خالق ته وایي چې یعنی ته به په ورځ کې څو ځله راغلی وې، زما د دروازې زنځیر به دې شرنګولی وي، خو ما به فکر کړی وي چې ګوندې باد دی او د دروازې زنځیر باد شرنګوي، نو زه ستا دیدن ته نه یم راوتلی. یا د خپل عذر یا د خپل قصور داسې بیانوي، وایي چې زه په چارو شخ وم، چارې کله لنډېدلې، ته ما ونه پېژندلې. بس دومره به وایم چې مجذوب صاحب د نظم او غزل دواړو لوی شاعر دی، او دا نو بیا په لوستونکو پورې هم اړه لري چې دغه د لوستونکو فطرت او سلیقه دا هم یو اثر د شاعر په شاعرۍ کې داسې لرلی شي چې د ځینو سلیقه او فطرت غزل ته میلان لري، هغه غزلونه یې خوښېږي، او د ځینو هغه فطرت چې دی هغه نظم ته میلان لري، هغه نظمونه یې ډېر خوښېږي. د مجذوب صاحب سره په اصطلاح دغه نغمهیز قالبونه ډېر دي، یعنی د غزل دپاره هم ښه قالبونه لري ښکلي، او خو د نظم دپاره لا ډېر رنګین، لا ډېر خواږه لري.
د ژبپوهنې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې هغه وخت نظم د رومانی شاعرانو د خوښې صنف ګڼل کېدو، ځکه عبدالرحیم مجذوب هم د یو رومانی شاعر په صفت نظم لیکلو ته مخه کړه.
عبدالرحیم مجذوب صاحب د رومانی شاعرانو سرخیل دی، او رومانی مزاج، رومانی خصوصیات دا تقاضا کوي چې شاعر دی نظم طرف ته مایل شي. نو عبدالرحیم مجذوب هم بنیادی توګه باندې د نظم شاعر دی، او په نظم کې ځانګړی مقام لري، او په دې نظم کې ډېر نوښتونه جدت نه کار اخست دی، او دې سره سره که د ده په فنی تجربو مونږ نظر واچو نو صنفي تجربه روبه د دوی ډېرې مشهورې دي، نوې نوې صنفونه متعارف کړي دي پښتو کې. البته داسې نشي ویلی چې دا لوی شاعر عبدالرحیم مجذوب د غزل چې ډېر مقبول او مشهور صنف دی دا غینا سترګې پټې کړې وي، بلکې چې څومره هم مجموعې د دوی چاپ شوې دي، نو دا هغو که موږ مطالعه وکړو نو په هغې کې دوی غزل ته هم خپل مقام ورکړی دی. نو غزل د فن په حواله یا تشکیلي هیئت یا څرنګوالي په حواله د کلاسیکیت تقاضا کوي. د دې مقصد دا دی چې د غزل چې کومه سنچه ده، د دې چې کوم فنی تشکیل دی، نو هغه خو موږ ټولو ته معلومه ده یو رومانی مزاج لرونکی، بیا په شاعرانو کې سرخیل چې د زهرانیم چې
دے وشی صنف کے سنگ تجربہ کرے دا او دا رومانی مزاج درون کے شاعر سنگ کامیاب شوے دے پو دو وشی صنف کے خو مجذوب صاحب وکیج دو یو دا غزل و کافی تعداد لکھلے دے او پا دے کہ ماتا کامیاب شکاری آغدا سے چھے اول خود دوی دا غزل و تعداد کمو گو گرو کافی جیر دی دے پا بنیاد ویلی شو چھے دا دوی بنیادی طور باندے دا نظم شاعر دے او آغی طرف تا توجہ کرے دے خود دے سنف تا ہم توجہ کرے دا دیر غزلی لکھلی دی او دا غزلی نہ صرف دا سنه دا چه صرف دا خانه پورای دا پارا چه زان دا غزل شاعر ثابت کی نا دا سنه دا بلکه پتول پورا غزلی لیکلی دی و موشی دا غزل مطالعه کو نو دا لکه دا فن چکم مطلب دا چه تکازه دا یو کلاسیکی رنگ دا دوی دا غزل چکم دا مخی تراغل دا خدا کلاسیکی رنگ لکه سرنگ دا دے دا غزل دا فن شکم دے دا دیتا کازا دا نو دلتا مونگتا یو خو خپل زمانی تا نظر کے دا دوی غزل مطالعہ پکار دا بل دا دوی وا خپلا جغرافیا ہم دا چی دے دا خیبر پشتونخوا پا جنوب کی ووسی نو التا دا غزل ارتکا او مختلف پڑاؤنا سنگ دی پا دے کے مونگتا پا دے بانے ہم نظر مطلب دا چاچول پکار دی نو ہر کلا چی مونگ پا زمانی تا نظر واچے او بل پا جغرافیا باندے چی کم جف منطقہ دا پاگے کی دوی استوگ نہ کرے دا لکی مروت دا پاتے رستو علاقہ دا او سم دا پاکستان پاگا سمہ کے دا چاگا رستو پاتی دا نو پا دے کے دے لر زائے کے دے استوگ نہ کرے دا
د پښتو ژبې استاد او لیکوال ډاکټر وزیر شادان مشال رډیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د شاعرۍ او نثر لیکلو نه علاوه د مجلسی تنقید په ودو کې هم ډېر لوی رول لوبولی دی. هغه د اولسی ادبي جرګې په غونډو کې ګډون کولو او په پېښور پوهنتون کې د هغه په کوټه کې د زلمی لیکوال ادبي ټولنه په نوم د ادبي تنظیم بنسټ ایښودل شوی و. د پېښور نه واپس راتلو نه پس یې په بنو کې د وکالت کولو په مهال اولسی ادبي ټولنه جوړه کړې وه او بیا په کال 1983 کې خپلې سیمې لکې مروت ته تلو نه پس یې هلته ادبي تنقیدي جوڑا
تھا. عبدالرحیم مجذوب دے شاعری پہ حوالہ پہ پختونخوا کی اڈیر غٹ نم دے پشلم صدی کی ما خیال دی چھے عبدالرحیم مجذوب دے فہرست پہ شاعرانو کی وی سوک چھے چاچے نظم تا یو نوے رنگ ورکڑو یو نوے جدت یا ورکڑو چونکہ عبدالرحیم مجذوب سے دے انگریزی ادب ڈیرا مطالعہ کرے وا دغا وجہ دا چھے پہ نظمونو کی دے انگریزی ادب اثر جوت بریخی پہ دغا وجہ شاید چھے فقط پہ دغا وجہ ہوئی تا دے پختو کیٹ سم ہوئی لیشی دے ہوئی پہ نظمونو کی چکم منظر کشی دا کم رومانیت تے کم جدت تے دے ہوئی مثال میں خیال دی چھے دیر کم اپنو رو شاعرانو کے ملاوی گی خو دے سر سر آغا پہ نصر کے ہم کار کرے دے دے مولسی تنقیدی تولن بنو چھے پہ جوڑے دو کے ہم ہوا بنیادی کردار ادا کرے دے خو دے ہر سر سر دے نظم سر سر دے ہوئی غزل ہم دیر دل بڑے پائے دے اگر چھے دے ہوئی پہ نظم دے پہ جندلے شی دے پہ غزل یہ دم رکھ خبری چانی دی کرے شاید خو دے آغا غزل کا پہ تنقیدی نظر بن گو گرو نو زما خیال دے چھے دیر دل بڑے پائے غزل مجھے سیو لکھ لے دے او بلا خبر ادا دا چھے دے مروتو چھے کم لہجہ دا پہ خصوصی تو گا آغے لہجے پہ نورم خوند سوا کرے دے اگر چھے دنیا دے آغا دے نظم گوئی قائل دا خو عبدالرحیم مجذوب پخپل پہ یو شعر کے دے غزل دعویٰ کوی چھے وائی کلندر چھے غزل چرتا دے خوائی مجذوب تا غزل پاتے دے نو د پخپلا د خپل غزل نہ شاید چ مطمئن وو چ دا شعر لیکلو او بل دا چی د شعر غزل کی چ کم د مخاطبانہ انداز دے کم بے تکلفی دا کم روانی دا اگر ډیر زیات خوند کوي او ځنی ډیر مشهور شعرونه چې لا خو می کتلی در ته سم ندی او تم شګلا اوخ کې ملا تم ندی او پوی دی د مجذوب په زړګي پوی دی خو او خکولی کولیان ندی حکم ندی نو زما خیال دی چې عبدالرحیم مجذوب به همیشه پخپل سٹائل د ترکیب پسندی په حوالہ د جدت پسندی په حوالہ همیشه د پر ژوند دی او کله هم چې د نظم او یاد غزل په دغه حوالہ چړنه کیږي نو د عبدالرحیم مجذوب نوم به د فهرست د سر په شاعرانو کې
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو وسوا د مکو او سندره اورو
Thank you.
تاسو واوریدا اوس د عبدالرحیم مجذوب پاړه خپل راپور ته دوام ورکو. لیکوال او شاعر حسین اګل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب په بنیادی توګه د نظم شاعر دی، خو په شاعرۍ چې څومره حق ته هغه عمره کار نه دی شوی.
عبدالرحیم مجذوب صاحب خو لکه د خپل ځانګړي فکر په حوالې سره چې نظم کې د هغه یو ډېره لویه ځانګړتیا مونږ ته په نظر راځي، هغه بنیادي طور لکه د نظم شاعر مونږ ګڼلی شو. په نظم باندې بې تحاشه ډېر زیات کار کړی دی. بیا مجذوب صاحب چې کومونو هغه یو ډېر لوستی سړی و کنه، هغه په انګریزي ژبه باندې د انګریزي ادب په مطالعه کې د هغه ډېر زیات لوی لاس و، ډېر خور او فکر یې په هغه ادب باندې لرلی دی. نو دغه سی دغه وری وری مطالعه نه چې کم نه جوړ هغه روړلې دی، نو ظاهر ده چې دغه چې خپل نظم لیکلې دی او خپل شعر لیکلې دی، دا غزل لیکلې دی، نو ظاهر ده چې هغه ځانګړتیاوي او هغه خصوصیات بیا دغه نه خامخا په خپل لیکي په خپل کلام کې راغلي دی، او دغه اثرات او دغه هغه بنیاد چې کم دی کنه، نو دا د چوډي لوی معتبر شاعر دی. او په غزل کې دغه ډیر زورور موضوعات روڑلی دی او ډیر جدید موضوعات روڑلی دی. دغه غزل چې ما کله اوریدلې ده نو یو ډیر خوند راته راکړې دی، او د دې غه ردیف د دې کافیه او د دې غه د شعرونو چې کوم موضوعات دي کنه، کوم ټکی دي، کوم الفاظ دي پاغه کې، کوم خیالات دي، نو دومره مترنم دي چې کدا په شعر کې ته نم وې نو دا بس یو کته په میوزیک کې ته نم وې، موسیقۍ ته راو نه مړینو. په دې کې یو موسیقي دی او په دې کې او ردم دی په دې کې او ترنم دی کنه. نو زه وایم چې دغه سې د کمالاتو ډک چې کم دی نو هغه عبدالرحیم مجذوب صاحب دی، او د مروتو سیما د مروتو خاوره د مروتو دغه چې کم دی بیا اوبه هوا او خاوره نو داغې خو خپل یو خواږه دي. بیا د مروتو غزل چې کم دی نو اسم چې مونږ ګورو دغه غزل مونږ خواږه لټو او داغې نس دغه کوس زده کړې کوو یا ګورو یا ته خوند اخلو. نو ظاهره ده چې د عبدالرحیم مجذوب صاحب نوم به په دغه حواله ډیر زیات په سر کې راځي، او هغه چې د پښتو د پاره کم کار کړی دی لکه که د نظم خبرې وکړو که د نثر خبرې وکړو که د لټنو خبرې وکړو که د تحقیق خبرې وکړو، نو د څومره لویو لویو ادیبانو شاعرانو زموږ د کلاسیکي دور د شاعرانو چې کومه مطالعه کړې ده او په هغې باندې کومې څېړنیزې لیکنې کړې دي. نو زه وایم چې د عبدالرحیم مروت صاحب هغه سې حق له پښتنو نه دی ادا کړی، بلکې دا خبره دا کوم چې دا تر اوسه پورې عبدالرحیم مروت صاحب لکه د خاص طبقه سره تعلق ساتي، لکه یو خاص طبقه ده چې داغه نظم داغه غزل یا داغه فکر یا داغه ډکشن چې کم دی نو لکه په هغې باندې پوه دي، د هغې فالوورز دي، د هغې مینوال دي، هغه یې فالو کړی دی. خو لکه زه وایم چې دغه چې کم دي که نه په عام ولس کې د عبدالرحیم مجذوب صاحب هغسې لکه مقبولیت په نظر نه راځي، نو د دې دغه وجه ده چې هغه د خاصو خلکو د خاص طبقه لکه یو شاعر دی داغه مینوال په دغه خاصه طبقه کې دي، او چې کوم ډیر پوهه خلک دي ډیر عالمان دانشوران او خوري وري د مطالعې خاوندان چې د نورو ژبو مطالعه کړي وي، نو په دغه سي دغه کې طبقو کې دغه پیژنګلو زیاته ده، دغه د نظم دغه زیات دی کنه، اثر زیات دی، زور زیات دی. خو دې سره سره دغه غزل چې کوم دی نو هغه چې څنګه ما ته خبره وکړه هغه هم د ډیرو ځانګړو خصوصیاتو سره زموږ مخې ته دی. نو الله دې وکړي چې پښتانه زمون په دغه لوی دانشور باندې په دغه لوی اتل باندې هر اړخیزه کار وکړي، او دغه هغه فلسفه چې کومه ده دغه هغه دنه چې کوم دغه دي کنه هغه د یو لوی شاعر هغه روح چې کوم دی نو دغې تل ته ورسي، او هغه دومره عام کی چې د پښتو ژبې سره تعلق ساتون کې هر خاص عام هغه د عبدالرحیم مجذوب صاحب د فکر نه مستفید شي او هغه وپیژني.
د عبدالرحیم مجذوب په کتابونو کې زیړ ګلونه، لال او کتلال، دارالاوهام او د نور مظهرونه شامل دي. د دینه علاوه د کیټس او کیت اشبی د نظمونو منظومې ژباړې هم کړې دي. په مجلو او رسپانو لکه کان، ننګیالی، شهباز او رهبر کې لنډې کیسې، کالمونه، مضمونونه او مقالې هم په ګڼ شمېر چاپ شوي دي. نقاد او شاعر سلیمان کامل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د پراخې مطالعې سره ژوره مشاهده هم لرله.
ارواخه عبدالرحیم مجذوب صاحب زمنګ دا اثر هغه شاعر دی چې ژوند ته ډیر د نږدې نه کتلې، یا ژوند یې ډیر د نږدې نه کتلې دی. په دې وجه باندې هغه فطرت ته دومره ډیر جوخت دی، دومره ډیر قریب دی چې د هغه شاعري د هغې غټ مثال دی. د هغه په شاعرۍ کې ژوند هم دی، جمال هم دی، جذبه هم ده. تاسو خدای د نظم خبرو وکړه، حقیقت دا دی چې خلک د یو نظمګو شاعر په صفت پیژني، خو د هغې غزل هم یو ځانګړی رنګ لري. او زما په خیال د مجذوب صاحب کمال دا دی چې هغه په خپل شعر کې په لفظ باندې جبر نه دی کړی، او چېرته چې په لفظونو باندې جبر نه کیږي نو هغه لفظونه مهین همی، متین همی، مزیدار همی. اوس دغه دغه کمال چې هغه په لفظ جبر نه کوي نو هغه فطرت ته نږدې کړی دی، او دغه د هغه کمال دی. مونږ چې د هغې د شاعرۍ تجزیه کوو نو تاسو که د هغې الفاظ وګورئ، لکه لفظ په لحاظ د معنی او لفظ په لحاظ د اصطلاح، دې داسې سره پیوند کړي دي چې د هغې د شاعرۍ نه په سلګونو مثالونه داسې په مثال کې پیش کېدی شي چې دغه معنوي ښکلا دومره زوروره ده چې په هغې کې د خایس سره سره د لفظي خایس سره سره کم معنوي ژوند دی نو هغه یو په دوه کړی دی او زه چې د هغې شاعري کلم لولم یا کلم زما مخې ته راغلې ده نو ما ته همیشه داسې ښکارېده چې دوی په لفظونو باندې جبر نه دی کړی او همدغه یو کمال داسې شی دی چې کم خلک په دا د لفظ جبر زه هغه خبرې ته وایم چې یو سړی په زور لګیا دی الفاظ راکاږي او هغه په یو خاص چوکاټ کې یا فریم کې ننه باسي او هغې ته شعر وایي نو زمونږ لکه تاسو وګورئ چې د دوی په شاعرۍ باندې د کلاسیک مینه هم ماتیږي اگر چې زمونږ نقادان دا خبره کوي چې په امیر حمزه خان شینواري باندې کلاسیک ادب ختمیږي او جدید ادب پې شروع کیږي خو همدغه د امیر حمزه خان شینواري د اثر دا نابغه شخصیت هم موږ ویلی شو چې په ده کې د جدید او قدیم دواړه رنګونه شامل دي.
پروفیسر اسیر منگل اویل چې عبدالرحیم مجذوب په شاعرۍ کې ترقی پسندۍ تمایل و
د چې څه لیکلي دي یو مقصد یې په ګوته کړی دی خپلې ټولنې ته او ولس ته یو پیغام ورکړی دی د په خپله شاعرۍ کې ترقی پسند رجحاناتو ته وده ورکړه او داسې ژوندي نظمونه یې ولیکلو چې په پښتو ادب کې د یو نوي باب زیاتوالی وکړو هسې خو ده د خپل منفرد انداز له کبله بې شماره ښکلي او زړه راښکونکي نظمونه لیکلي دي چې ده پکې په وړومبي ځل یوناني تلمیحاتو ته ځای ورکړی دی چې د پښتو جدید نظم ته یوه خپله ځانګړتیا بخلې ده چې نه مخکې چا خپل کړی وو او نه وروستو چا تقلید وکړو. زیړ ګلونه د رمیش پونکیا کډی باریږي د مروتو اپالو ته خطاب او د نرګس مړاوې ګلا مس پروین داسې ماړه پټ شاهکار نظمونه دي چې پښتو نظم ته یوه بله ژبه او بل اساتیری رنګ ورکړی دی. د عبدالرحیم مجذوب نظمونه نه دا اندازه لګي چې هغه په خپله خاوره په خپل ولس بې کچه میان وو یو قومي فکر یې لرلو د یو سیاسي پوهې څښتن وو. په دې لړ کې د ده یو نماینده نظم چې د ده سیاسي نظر لري د مثال په توګه وړاندې کولی شي د رمیش پونکیا لمر خو لاړو مازدیګر شو لوګه درګه وران ګدر شو د رڼا پاڼه زیړیږي ورځ مرګونې معلومیږي. دا یو لوی نظم دی خو ما داسې د بلګې په طور یو بند تاسو ته پیش کړلو. دې نظم کې مونږ ولوستل چې شاعر د تیت پرک قوم پښتون خبره کوي او د هغه د رهبر خبره کوي د رمیش پون کوي چې مجذوب صاحب په کوم وخت کې لیکلی دی او څوک یادوي هغه بغیر د باچا خان نه بل کس نشي کېدی چې د خپلې قیمتي زندګۍ بل ها عمر خپلې خاورې ته د ازادۍ ګټلو دپاره په زندانونو کې تیر کړی وو. هغه وخت چې د پښتون قوم کوم حالت وو هغه څومره په علامتي انداز کې شاعر بیان کړی دی او د خپل د قدر وړ مشر ته د رمیش پونکی استعاره راوړې ده. داسې نور ډېر نظمونه دي هر یو نظم یې ځان نه یوه بله دنیا رسپړي. لنډه دا چې عبدالرحیم مجذوب صاحب شمار پاغو دانشورانو کې کیږي چې په خپل ځانګړي اسلوب یې خپل دور متاثره کړو. د ده په فن او شخصیت ډېر کم کار شوی دی څومره چې وخت تېرېږي د ده په کار به څېړنه کیږي. مجذوب صاحب خپله د مروتو خوږه لهجه کارولې ده د ده په شاعرۍ پوهېدلو ته ضروری ده چې لوستونکی نه یوازې د مروتو خصوصي لهجې نه ځان خبر کړي بلکې هغه لغات هغه روزمرې هغه محاورې هم په نظر کې ونیسي چې د مروتو ځانګړي ځانګړتیا لري. نو هله به لوستونکی د دې نابغه روزګار په کار او زیار رسی ځکه کنس له خپله سوزم چې جلیا شوم چې ری شوم پیرو کې را پیدا شوم.
ډاکټر محیب وزیر مشال رډیو ته وویل چې د عبدالرحیم مجذوب نظم رومانی خو غزل روایتي رنګ لري.
نو دلته یو بل عجیبه انکشاف دا په مونږ باندې کیږي چې په نظم کې عبدالرحیم مجذوب مکمل رومانوي طرز یا انداز باندې خپل ځان ښکاره کړی دی او ښکاره کوي خو په غزل کې بیا هغه مکمل کلاسیکیت طرف ته مایل دی. گویا هغه د غزل چې کوم کلاسیکي معنا او مفهوم دی د هغې نه سرغړونه نه کوي. هغوی ګڼي چې نظم چې کوم دی دا د رومانوي پیریډ یا رومانوي دور چې کوم په انګریزۍ کې مونږ پیژنو د څلور پنځه شاعران د انګریزۍ نو دوی په شعوري طور نظم هغوی سره تړلی دی. خو چې کله غزل خبره کیږي نو غزل یې د فارسی د یا د زمونږ د پښتو کلاسیک سره د هغې سره تړلی دی. نو ګوره دوی په غزل کې بیا مونږ ته نه خو هغه رنګ جذباتیات ښکاري نه هغه رنګ مبالغه رایی ښکاري بلکې هغه بالکل هغه بردباری او درنخت او یو استدلالی انداز مونږ ته په نظر راځي او د عشق موضوعات په هغې کې ډېر ګرځي را ګرځي. ځای په ځای خیر د تصوف رنګونه پکې ضرور شته خو هغه د روماني انقلابیت نه یې بیا غزل مکمل ساتلی دی. روماني تصوف لږ ډېر په غزل کې هم شته خو روماني انقلابیت نه یې ساتلی دی مکمل. یې د غزل چې کوم خپل داخلي موضوعات دي یا د غزل چې کوم تغزلي رنګونه دي هغه یې خپل کړي دي.
حسینه ګل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د یو وکیل په حیث په عملي توګه د جمهوریت بشري حقوقو او ټولنیز انصاف لپاره مبارزه هم کړې ده، ځکه موږ هغه ته یو ګڼ اړخیز شخصیت ویلی شو.
د د دومره غټ روب دی کنه چې لکه زه وایمه چې په ده باندې خبره هم ډېره زیاته ګرانه ده، د ده په نظم باندې هم خبره ډېره ګرانه ده، او د ده د ژوند په هر اړخ باندې یوازې ادب نه، د ده د ژوند په هر اړخ باندې خبره زیاته ګرانه ده، ځکه چې د ده دومره ګڼ اړخیز شخصیت دی که د ده د جمهوریت لپاره مونږ سټرګل وګورو که لکه د وکالت په شعبه کې چې کله دی و کنه، نو د جمهوریت لپاره چې کوم د ده سټرګل کوم مینه وا او د انساني ازادۍ د انساني حقوقو حواله سره د دې چې کوم چغه موجوده ده یا د کار مونږ ته چې په نظر راځي کنه، نو دغه هر څه تل کډیره کوم پام لرنه شي وي د چاغه په صحیح مانو کې عبدالرحیم مجذوب صاحب داغه د جون هر اړخ لکه او پی جندلې شي او غا په عوامو په خاصو په دواړو کې لکه هغه متعارف کړي شي د نوي سره په نو هڅو باندې په نو کوششونو د یوې نوي توانایي سره، نو زویم چې دغه سي د کار ضرورت په زیات او بل بیا چې دینو دغه د عبدالرحیم مجذوب صاحب حواله سره ما دا خبره موریدلی د خو چې دی کې بس څومره صداقت وی چې اغه لکه دغه چې کم دی کنه د تصویرونو یعنی د آرت دغه شوبه چې کم دی چې په پنسل باندې او په رنگونو باندې هغه تصویرونه مصوران جوړی کنه، نو دغه برخه یوم د شخصیت یا ودا کنه چې په دغه کې انسان اسه کار کړی دی، خو اوس نه پوهېږم چې داسې څه تصویرونه به داغه موجود وي چې داغه د لاس جوړ کړي سفن پاري وي چې هغه به موجود وي که هغه به نه موجود وي کنه، نو زه وایم چې داغه ډېر زیات لکه یو مبارز انسان او د یو مبارز انسان په صفت کاغه ادب ته وخت ورکړی دی، نو مې په ډېر زیات معنی او د مقصد سره ورکړی دی. په ادب کې کاغه نظم لیکلی دی، نو نظم یې دومره زورور لیکلی دی چې په هغې باندې د ډېرو کمپوزران یا د ډیرو هنرمندانو د گلوکارانو اړو داسې واره نه دراغلی کنه، نو شاید چې یو وجه دغه هم وي چې کله هر کله د یو شاعر فکر او گلوکار عام کې په ولس کې اوشیدي نو داره چې بیا هغه شاعر ډیر زیات مشهور شي کنه، نو د دو هغه زیاته مشهورتیا یا په عوامو کې هغه زیات په جنګلخ چې کم دی، نو هغه شاید چې په دغه وجه نه دی شوی د دو کلام د عام گلوکار د وس کار نو کنه چې هغه ویلې وي او هغه لکه داغه په وجبان بیا د یو عوامي شهرت تر لاسه کړي وې کنه، نو بهرحال تر سو پوری چې د غزلې په میوزیک کې راغلي دي او یا مونږ دغه سلوستلې دي د په کتابونو کې، نو د عبدالرحیم مجذوب صاحب غزل ډیر زیات ماشاءالله د کوي فکر ترجمان غزل دی او لکه رومانیت نوم ډک دی کنه، ځکه چې د دې چونکو بنیاد د شاعرۍ رومان دی او د په دغه ځانګړتیا باندې ډیر زیات مشهور دی، نو ظاهر ده چې نظم د رومانیت نه ډکته نو بیا شاعرۍ کې خو غزل هم یو ډیر مقبول صنف دی د شاعرۍ، نو هغه به څنګه د رومانیت نقالی، نو زه وایم چې د ده د نظم د ده د غزل د دواړو بنیاد چې کوم دی نو هغه رومان دی او دغه سیز د ده غزل او د ده نظم ته دواړو ته یو ژوند ورکړی دی یو روح یې ورته ورکړی دی.
سلیمان کامل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب په اولس کې ځکه مشهور نه شو چې هغه په خپله د شهرت او نوم شوق نه لرلو.
البته عوامی مقبولیت نه ده حاصل کړي، نو د دې وجه خو دا ده چې هغه د نمود و نمایش شوق نه دی کړی یا د دغې وږې نه دی پاتې شوی. انې هغه د خپل ابتدا نه هم چې هغه کله ځوان و، تاسو د هغې ابتدایي ژوند چې ولولې هم به تاسو ته اندازه ولګي چې هغې د نمود و نمایش نه ځان ساتلی دی، او دا خبره د هغې تر اخیري وخته پورې وه. انې بالکل دا کوشش نه دی کړی چې زه دې خام مقبول عوام شم یا مقبول عام دشم، نو دغه یو خبره ده چې دغه کوشش نکول او ورسره د لفظونو احترام په دې ځای باندې ودرول دی چې وسغه ښکاره کی مانا خو پښتو سر خوړلې داسې د نصاب او د دفتر او د سرکار ژبه نه ده چې ولس زده کی، او د ولس د زده کړې په غرض باندې د مختلفو شورا او ادیبانو کتابونه راواخلي ویلولي. او دغه مخصوص شاعران دی یو خاص ډله ده چې کال تر کاله پکې ګوتو پشمیر اضافه کیږي، هسې خو پکې ډېره کیږي، خو بیا چې کم په ادب کې په ساهو ادب کې پاتې کیږي نو د ګوتو پشمیر خلک وي، نو هغه بیا دغه خپل مشران لولي هم پېژني هم، او د دې نه اخوا بیا ولس دغه سره سروکار نه لري، او د ولس په سر باندې خېټه دومره سوره ده یا دومره پې سوره کړې شوې ده چې هغه په بل فکر نه لري. نو مجذوب صاحب دا کمال کړی دی چې لفظ ته احترام لرل دی، نو ورسره ورسره هغه د نمود و نمایش نه ځان هم بیرته ساتلې دی، او همدغه وجه ده چې هغه داسې ډېر ښکاره شوی نه دی، او چې ښکاره دی چا ته ښکاره دی نو هغې بیا په هره حواله باندې منلې دی، او دغه منل چې دي نو دا د هغه تلپاتې ژوند دی.
خو ډاکټر یوسف جذاب د دې نظر سره اختلاف څرګند کړو او وی ویل چې عبدالرحیم مجذوب ګمنام نه دی بلکې پېژندل شوی شاعر دی.
د دوی غزل پورا کامیاب دی، دا غزل چې کوم دی هنري ارزښتونه لري، په دې کې د دوی لکه یو کلاسیکي شعر غوندې صنعتونو اهتمام کړی دی. هر قسم صنعت چې کوم دی مونږ پکې موندولی شو، وخت تقاضا کوي چې په دې باندې کار وشي، د دوی صنعتونو مطالعه وشي. دې سره سره جدید چې کوم مطلب ده چې د ژبپوهنې چې کوم مباحث دي په هغې کې الیټریشن دی، د انګریزي ادب یې غرقه مطالعه الیټریشن او نور مطلب دا چې د انګریزي ادب نه چې کوم صنعتونه راغلي دي هغه هم د دوی په غزل کې کافي ډېر دي. نو دلته د دوی غزل پوره کامیاب ښکاري، د فن او فکر یو ښکلی امتزاج لري. نو ځکه د دوی غزل په جنوب کې خو ډېر زیات مشهور دی، اوس خو ډېر ښکلي ښکلي شاعران راغلي دي دلته. ماته ده چې درد صاحب د دوی سره یو همسر په تور باندې، یا نادر خان علیل صاحب چې کوم دی چې اوس یو ډېر ښکلی غزل لیکي. نو دا د دوی خوشاچین دي، دا د مجذوب صاحب مطلب ده چې په دې قطار کې مطلب ده چې ودرول په کار دي. نو دې د وجه نه د ټولو کسانو چې دی مطلب ده چې د دوی د غزل نه استفاده کړې ده، او د دوی غزل پوره کامیاب دی ځکه خو د زنه د دوی غزل دومره مشهور شوی دی چې مطلب دا ده چې اوس هم لکه د رحمان بابا غونې خلک وایي د رحمان بابا د غزلو په شان لکه یو شعر دی چې زه دې که خدای بولم توبه مې ده زنې کیسې ستا د مودي آدم نه دي.
لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب لوی شاعر دی، خو چې زیات مشهور نشو د دې یو وجه دا هم کېدای شي چې هغه خپله سیمه ییزه لهجه کاروله.
د مجذوب صاحب د شاعرۍ په باره کې باید ووایم چې مجذوب صاحب د رومانتیسیزم د سبک شاعر و، لکه غنی خان او اشرف مفتون چې و، خو مفتون صاحب او غنی خان بغاوت راخسته و، غټ خصوصیت چې د رومانتیسیزم پکې و هغه بغاوت و، او مجذوب صاحب کې چې کوم غټ خصوصیت د رومانتیسیزم دی هغه د طبیعت او فطرت عکاسی ده، چې طبیعت او فطرت ډیر عکاسی کړی ده، او طبیعت او فطرت په شاعرۍ کې ډیر زیات اهمیت لري ځکه چې دا د هر ځای خلکو د پاره دی، د هر ژبې د خلکو د پاره دی، طبیعت دار چا خوښیږي. نو دې د پاره زما په فکر باندې چې غټ خصوصیت یې دغه و. د مجذوب صاحب د غزلو په اړه باید ووایم چې غزلې مې ښې دي، غزلې مې ښکلې غزلې دي، خو که لږ ورته پام وکړو د مجذوب صاحب په شاعرۍ کې چې ګوته ورته نیولی شي هغه به دا وي چې هغه کمه معیاري لهجه چې په پښتونخوا کې ویل کېږي تر ډېره شاعري په هغه معیاري لهجه کې نه ده کړې، بلکې خپله لهجه پکې ګډه کړې ده. دغه سره د مجذوب صاحب مینوال جمع شوی دی کنه مجذوب سے ډیر لوی شاعر دی کداغه د لهجه خبره پکې نه وي نو مجذوب سے بم د اشرف مفتون او غنی خان غوندی مشهور شاعر خو چنه دی مشهور شوی زما په خیال علت دغه دی
شاعر او لیکوال گلفام خټک مشال رډیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب په غزل او نظم دواړو کې د سر په شاعرانو کې شمیرل کیږي
عمومی خو اروخاد عبدالرحیم مجذوب صاحب خلق د نظم شاعر گنی خو عبدالرحیم مجذوب صاحب د غزل هم یو لوی نوم دی یقینا چې عبدالرحیم مجذوب صاحب ډیر لوړ د لوړی پای شعرونه لیکلی دي او نظمونه یې تر اوسه هم د دوی مینوالو ته یاد دي لکه د مثال په توګه کوم د مس پروین په نوم چې کوم نظم دوی لیکلی دی هغه په پښتنو کې د ادب په مینوالو کې تر اوسه ډیر مقبول نظم دی او دوی داسې نور هم ډیر اوږده اوږده نظمونه لیکلي دي د عبدالرحیم مجذوب صاحب مطالعه ډیره لوړه وه دوی ته په اردو ژبه په پښتو ژبه په فارسی ژبه په عربي ژبه او په انګلیسي ژبه ډیر لوی عبور حاصل وو دوی د خپل وخت د خپل د علاقې په ډیرو لویو تعلیم یافته خلکو کې راتلل د دوی تعلیم لوړه ډیره اوچته وه د دې وجې د دوی په شاعرۍ باندې هم د دوی د مطالعې ډیر لوی غټ اثر دی د دوی په شاعرۍ کې مونږ ته د ګریک میتالوجي د هندي میتالوجي او داسې نورې ډېرې استورې چې هغه د پښتو ډېرو کمو شاعرانو راوړي دي د دوی په شاعرۍ کې مونږ ته په بشپړه توګه په نظر راځي او کوم د عبدالرحیم مجذوب صاحب د غزل خبرو کو عبدالرحیم مجذوب صاحب د رومانوي مکتب یو ډیر لوړ نوم دی دوی په رومانوي غزل باندې ډیر کار کړی دی
سندرغاړي او شاعر سردار یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې د عبدالرحیم مجذوب ډیر نه مشهور دی یو علت دا هم دی چې سندرغاړو کلمونه ډیر نه دی ویلي
عبدالرحیم مجذوب صاحب یو ډیر ښه شاعر او ډیر ښه کلام نظم غزل خبره ډیر ښه وو ټول زه به دومره ووایم چې د هر شعر او د هر بیت د هر غزل هر نظم سندرې د هر ټول په اړه به یو خبر وکړم چې په کوم څیز کې خپل یو پاور وي نو هغه چې خپله ځان راژوندی کوي او خلکو ته ښایي لکه زه به دومره ووایم چې زمونږ د غنی خان بابا شعر سر نه خلاصېده خو چې کله د یو هنرمند خولې ووته نو هر سړی پې هم پوه شو ملا پې هم پوه شو عوامي پې هم پوه شو شاعره دې خو مخکې نه هم پوه شو نو عبدالرحیم مجذوب صاحب ډېر ښه د هغه کلام ډېر ښه دی د هغه نظم دی غزل دی خو د بده مرغه زه به دا ووایم چې د هغه کلام ما تر دې د منلې ویلې او اراده مې شته انشاءالله کوم وخت ووایم مجذوب صاحب یو ډېر ښه شعر لیکونکی او ډېر ښه فکر لرونکی ډېر ښه رومان یم پکې ځای کړی دی او ډېر ښه دي کلامونه یې ما یې کمپوز کړي دي الله ویلي مینه دي انشاءالله ډېر زر به وي چې دا تاسو مخته راشي او زه څو کلامونه به ورته ووایم
لیکوال شیرعالم شنواری مشال رډیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د خپل وخت په هغه څو شاعرانو کې شامل وو چې لوړې زده کړې کړې وې
مجذوب سے د یونیورسٹی ورس یعنی آغا شاعران ادیبان چې هغه اعلی تعلیم یافته او هغه د پېښور یونیورسٹی یا د کیم یو د کیم سی یا د لا کالج یا د اسلامي کالج نه فارغ وو او هغه د یورپ فلسفه او لټریچر هم ویلی وو د ګریک مایتالوجي هم ویلی وه او د پښتو ادب او لټریچر او د فارسی او د عربي ادب نه هم خبر وو یو لحاظ سره د جدید او قدیم دواړو روایتونو نه خبر خلک وو په هغې کې حمزه بابا هم شامل دی هغې کې قلندر مومند صاحب هم شامل دی هغې کې ډاکټر اعظم اعظم صاحب هم بیا شامل دی د دې دوه درې جنریشن دی نو یا دوه اجمل خټک صاحب هم په هغې کې دی او غنی خان هم په هغې کې دی او عبدالرحیم مجذوب صاحب هم بالکل عمر کیپ کے راضی نو ایوب صابر صاحب هم دے دی نظم بالکل بہترین نکلو اور سرا اور سرا مراد شنواری میں ہم نمرا ذہن نہ ہوتے ہو آغا پوم با دے کیپ کے شامل ہے بلکہ ڈاکٹر اسرار اسرار صاحب خوب دی کہ زنی کسان ہو غزل بیا ڈیر خکولی لکلے دے مثلا کمونگا ایوب صابر صاحب مگورو نو غزل لکلے دے غزل لکلے دے او کمونگا ڈاکٹر اسرار صاحب مگورو نو غزل رنگینی سوک مقابله نشي کولای. دا سه مجذوب سه هم د ساده رنگ د خپل فکر او د خپل سوچ مطابق یو ډېر روان غزل لیکلی دی. نظم خو ټیک ته موضوعاتي لحاظ سره ډېر گہرائی لري او ډېر فکر لري، خو ډېر په هنر هنر د گریک بیوټي او تصور هم په خپل غزل کې رانغاړلی دی. او دې سره اتفاق کېدی شي چې هغه د نظم یو لوی شاعر و، خو هغه غزل هم په ډېر کلی رنگین پیرائے پیرائے کی لکھے گئے. مجذوب صاحب خاص فکر د رومانی تصور یا د رومانی تصوف یو ځان لا فکر لرون کے فلسفیانہ رنگ لرون کے شاعر و دا غزل د ټولو هغه بنیادی رنگینو سره په خپل شکل کې موجود دی چې کوم هغه وخت په نظم کې هم او د جدید دور شاعرانو هم خپل کړی. نو دې سره بالکل اتفاق کوم چې مجذوب صاحب د خپل رنگ د غزل هم یو ډېر بهترین شاعر و.
د عبدالرحیم مجذوب د شخصیت او خویونو په اړه ډاکټر محیب وزیر مشال رادیو ته وویل.
سو پورې چې د مجذوب صاحب د شخصیت خبره ده، نو پدې خو پلانډو کې راته ودل ډېر مشکل دي. ما مجذوب سره ډېر دنش دینه کتلې دي او ډېر زیات ملاقاتونه او ډېر زیات ناستې مې ورسره شوې دي. او د مجذوب د شخصیت یو یو اړخ باندې بلا خبرې کېدی شي، خو ست چې تاسو وایي چې د دې هغه سادګي، د دې هغه نرم مزاجي، د دې هغه ملنګي هغه خویونه، لکه زه وایم کنه چې دا تاسو چې وایي چې ډېر لوست انسان وو، دومره انکساری و پکې کنه چې یو پیرا چا ځنه تپوسو کو چې تاسو په څو ژبو عبور دی، نو دی ورته وایي چې ما په پښتو عبور دی، او بیا غلی شو. ما ورته وایي چې ته نورې ژبې هم یادې که انګریزي فلانه ډینګه، ده وایي چې په هغې زما عبور نشته. ما ورته وایي چې مجذوب صاحب په مروتو کې داسې انګریزي سوکم نه لیکي لکه څنګه چې لیکي. دې ماته وایي چې لیکل بیره خبره ده او عبور بیره خبره ده. نو هغه د سیزونو روټ ته کوزېده چې یاره د عبور څه معنا ده یا عبور څومره لوی شی دی، نو هغه به داسې دعوې نه کولې. داسې د تصوف په حوالے سره، د ادیانو په حوالے سره، خصوصا د دوی کتاب چې کوم دی د نور مظهرونه، دا د ادیانو مطالعه ده، نو دومره لویه وسیع مطالعه ده پکې. خو د دا دعوی یا دا ښکارونه نه ده کړې چې ګنی زه په ډېرو سیزونو یا پوهېږم، یا زما دومره مطالعه ده، یا زما دومره شان و شوکت دی، یا زما دومره د مال و دولت دی. د واړونو د کیسو نه بالکل بے نیازه، د دومره بے نیازه انسان وو چې ما په کتاب لیکلې وو، خو هغې باوجود یې زه کله به پېژندل او کله به نه پېژندل. ما به چې کله ځان ورته ښکاره کولو چې مجذوب صاحب موهب یم، هغه موهب یم چا په تاسو مې کتاب لیکلی دی، نو ده به داسې غلی وایي چې کېدای شي لیکلی به دی وي. نو مقصد دا دی چې ډېر زیاته بې نیازي وه په هغه کې. څوک ما یادوي، څوک ما لولي، څوک ما اوري، څوک ما خوښوي، څوک ما ستایي، څوک څه، د دې ټولو سیزونونه بې نیازه وه. او ډېر ملنګي خویونه په نورنګ کې مونږ لیدلی دی چې ته بازار کې په داسې ځایونو کې ناسته ولاړه به کوله چې هلته به خانان سوال نه پیدا کېده چې قدم ایښی وی. او دې به ټوله ټوله ورځ هلته ناست وو د عامو شاعرانو ادیبانو سره، د عامو خلکو سره، د عامو مزدورانو سره، په پټو کې به چې ګرځېده د خپلو مزدورانو، د خپلو دهقانانو سره ناستې ولاړې به کولې، ټوکې ټکالې، د لطیفو ډېر شوقین وو، لطیفې به اورولې. نو بلا داسې دغېدي اړخونه چې سړی پرې په ګھنټو ګھنټو خبرې کولی شي، شخصیت یې راغونډول ډېر مشکل دی. خو بنیادي طور چې څه تخلص یو مجذوبیت د بس د هغه یو مرکبه.
عبدالرحیم مجذوب د ناروغۍ له امله د بټآباد په روغتون کې دوه اونۍ بستر کې دونه پس په 23 اکتوبر کال 2021 کې په حق ورسېدو او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دشنو نه خودم ستاد من خلی لیوان تو پی پر نه خودم ستاد من خلی لیوان تو پی پر نه خودم نور مجبوره او به وسی دل و نه کم سرگ دی دشمن بگو کاله دل و نه کم سرگ دی